Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15 لک ډالر مرستې خبر ورکوي. د صندوق د چاشمې په ورځ په خپل اکسپانه د انقری له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځای شویو کسانو په ضروري اړتیاو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوی دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان سری میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو د ورستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوی دول عمله په تهران کې پیل شول. وروسته د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 14 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکو اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2023 کال د شلوریز نړیوال جام لوبه د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبيږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهم لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبه د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په ومه په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ کذر منو خوږه وګللیز د کون کو زبرش ناغم فار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واسمن د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو حضرت ته تیر تکون کی برت روغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درونه وګللیز د کون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو او خوږه زکون کی د لوستر پیپر سره ماتیا او کری او یو څه ذکري کذر منو خوږه د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړنه نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره نوٹ کړئ خو جوګ لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مړه تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 می صفحه څخه پیل به تر 28 می صفحه پرې خو جو ګلالیز د کون کوز مړه تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړې سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د چورو د توجه په هیله په جو کول لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو سم راستاسو د نن ورځې لو سړي د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به مرافتاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو کدر منو ځکون کو د زمکي کوریته کچیر مرافتاسو متوجي وو سېرو د زمکي دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا خپل مرافتاسو په تیر ورځو لوستونه دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخه ته شمالي قطب موشوي او بلې برخه ته سویلي قطب وایي اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شو ګللیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځکه چې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچ د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجي وو سېږي د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمه دی هغه اور باندې را څرخېدلې دي او هم دا رنګ زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل اند د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی اهم درنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښې چې د ډیورن کرښې په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسه سوړي چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او د دې د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سوي دي د دغو لارو څخه دي تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیت کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. که چیرې تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمېر کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کېږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونو لری د وډي سرې جوړ کړي دي، او دغه غرونه زمرد هیوال په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی د غسیمی چې کومې ډیر زیات لوړې دي، نو دې کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمه ته متوجي وسېجو په تو دوه سیمه کې اکثره واوري موجود و نه وي، خو هغه سیمه چې یخې وي سړې وي هغه سیمه چې غرونو لړې پکې کیږي په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رازو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې سیمه کې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېر مشهور لوړې سطحې دي، هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړې سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه ساته چې د خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاوري کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجوز د کون کو رازو په دې برخه کې مرو تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. د چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ویدیس برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورشتي په کومه کچه سره وی، یعنی اورش زیات نیوي پکښې کې بارانونه واوري زیات نیوي پکښې کې، نو په دغه سیمو کې لجملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتی دی چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دی چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دی، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېر زیات یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کون کو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هاي او پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافیه مو پیژندل چې طبيعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبيعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پر تلونکو برخه کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړه سطح سره میږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطح سره میږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چو کې نوشته کې. هم چې نن پنځم سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدرمن او ګللی زکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرع غلاس مېم. دا تم ټولګي جغرافي مزمن سلرم دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهې شي. کتاب زپا له یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمه سپې پرې. هم ترنګه قدرمن او ګللی زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز د کونکو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد درن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر منو زده کونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنا د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ول. خوشحال قدر منو زده کونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته ویل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند، د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي واحدونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتی دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو موږ تاسو ولوستل چې وصل به شي. نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتی دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنا کچې نور دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درڅنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیزه اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرا نه په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جمهور څخه اتریش، چک او پولند او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زده کوونکو د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزمینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټول ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیات پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو امکانات زیات کچ سره پکې ستا. نو په هم دی دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچی در پوسو غنوالی هم پنه شکوالای سي. هم شنان درنا غللیز دکون کو د اروپا په لوی وچی کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شدي سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر مونږ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږي. د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیان.